ازادي راډیو د شپې د نهو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم احمد شیبریم ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي چې دا غونډه به د مې په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. اغلی محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پوهنتون کې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې، وویل که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د مسؤلیت باروی درن شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې شپېته ټنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، پکې راغلي دي چې د مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سری میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به واستول شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3 میلیونه اولکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندې او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی عمر پورې بندیز لګېدلی دی. د اختر د رارسېدو په مناسبت د طالبانو سترې محکمې نن د 2460 زندانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې د 401 بیا زندانیانو د بند په موده کې تخفیف راغلی دی. د دې زندانیانو د خوشی کېدو امر د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده کړی دی چې لومړۍ ډلې د ښځو په ګډون 140 کسانو چې د یکشنبې په ورځ آزاد شول. د طالبانو د سرپرست حکومت په وینا د هغه زندانیان دي چې غلاوې یې کړي، په فساد کې ښکېل وو او یا هم د مخدر موادو په پیر او پلور کې لاس درلود. طالبانو یو شمېر مدني فعالان هم زنداني کړي دي چې په وروستیو کې ملګرو ملتو له دوی څخه د هغوی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یوه چینایي چارواکي نن وویل چې د پیکنګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 90 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعت مړ شو. د پیکنګ د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن سهار د دې پېښې د قربانیانو شمېرې اعلان کړې. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي او تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی بیان شوی. اسد رادو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه د یوې مهم غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلونکو به اونې کبه په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتون کې زردوش شمس نظر ماخسته.
دا سينه بریخي چې د رسمیت خواته د استګو شي.
د اختر په درشل کې مو روزګان او کونړ ته ورولو او په دې خبرونه کې بدا ووري چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې درنه جګړه روانه ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده د دوه نوو پترس کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړ شي او په دې غونډه کې به پر دې خبري وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي کنه شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نا دولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت لوري د خزو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. دغه سازمان د سرمنشي مرستیالي امینی محمد تیر ورځ ناوخته د امریکا په یو سیډنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپل خبرو پر مهال له سخت دریزو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلونکو دو اونۍ کبه پسیما کې سره جرګه شو او دا بده نړۍ او سیمې د هیوادونو د استادو لمړنۍ ناشته وی چې د بلګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د غونډې له جوړېدو سمنګ تما د هغو لمړنۍ لارو چارو مندل دي چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسېخلي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهیږم، خو دا بس باید وشي. طالبان د په رسمیت پیژندنې تنی غوښتون چې دی او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د په هوډ ټینګار شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش به د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو کار لپاره یو طرحه رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو او دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. د دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه د دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو یې تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولی، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
لویوی خو دوی غوښنه کوي که طالبان خو د کار اجازه ورنکړي افغانستان پرې دو، او لبلې خو به امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس په کلو په هیګو جوړي طالبانو ته کمپاین کوي او کپ دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترینګلتیا مخ په ډیریدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو دولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړي وي.
د سپین ماڼۍ ویان کارن جان پیر وایي که طالبان خبرې غواړي نو له ښځو سره باید په درناوي چلند وکړي. وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي، خو د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد د څرګندونو په ارتباط چې په دوو نویو کې به ملګرو ملتونه یو غونډه راوبولي او په هغې کې به دا مسله وڅېړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي که نه. په دې ارتباط مو د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزی نظر اخیسته.
زما په نظر د افغانان غوښتنې باید لومړیتوب وسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یه ها مثبت بدلون پکار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخئ، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
شکریہ بارک زیوا. د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له خبرو بیا داسې ښکاري چې شای د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. که داسې وشي افغانانو ته به یې ګټه څه وي؟ دا پوښتنه مې له پخواني ډیپلومات او د چارو له کتونکي زردوشت شمس څخه وکړه.
زما په نظر دا به وخت نه مخکي، ځکه چې داسې نه بریښي چې د رسمیت خواته دې اوستګو شي. نه نړیواله ټولنه نه هیوادونه چې دي قوي هغوی په دې نظر دي. مګر دا خبر مهم دی او د امین محمدي سرګندونه هم خبر سازم په دې شو چې جالب ده ځکه چې د ټولو هیوادونو تر اوسه دریز دادې چې دوی د طالبان نه ډېر کافي ډېر غوښتنې لري، هغه غوښتنې چې افغانان لري د هغې تر څنګ د نړیوال غوښتنې هم شته. متاسفانه تر اوسه طالبانو په هغې دریز کې کوم نرمښت نه دی راوستی. بل دا دی چې رسمیت ډېر داسې اوږده پروسه ښکاري. ملګري ملتونه داسې سازمان نه دی چې هغه د طالبانو ته په رسمیت ورکړي، هغه خو د دې هیوادونو یو مجموعه ده او هیوادونه دي چې دولتونو ترمنځ.
شمسب او بخشه د امینه محمد خبرو ته کچرته ډیر شو، یعنی د دې خبرو نرمش کاری په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد ټویټونه کړی دي او هغه د خبرو ته اشاره کړی ده چې د دوه تړون ته هم باید بیا کتنه وشي. دغه نقشو ته چې ګورو بیا هم دا سوال زه تکراروم په لاندو ځواب راکې، داسې نشکاري چې ملګر ملتونه د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
دا زه په باور نه یم چې هغه کسه هم ملګر ملتونه د طالبانو سره د تعامل او د راکړې ورکړې د خبرو د مذاکرو پراختیا غواړي او دای دغه یو غټه نخه ده. د دې ترڅنګ د رسمیت سره کوم داسې خاص مخالفت هم نه لري، مګر هغه غوښتنې چې دی غواړي چې هغه غوښتنې طالبان ومني او هغه غوښتنو په منلو کې به د افغانانو
ځوان سو ک چرته غونډه جوړ شي. په غونډه کې خو طبي خبره ده چې دواړه غاړي د یو بل ته وړاندیزونه کوي. ک چرته فرضاً ملګری ملتونه دا وړاندیزور ته وکړي چې تاسو د میرمنو لکار سره په افغانستان کې مخالفت مکوي او د انجونو مکتبونه خلاص کړي، او د دې په مقابل کې طالبان له هغوی وغواړي چې د ملګرو ملتونو اساس ولی دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې موافقه ته به سره دواړه لوري نشتی شي؟
زما په نظر د زده کړو موضوع چې د جنکو یا د خزو باندې نور قیودات چې دي دا جزئیات دي، یو څه اجزا دي، دا ټول هغه څه نه دي چې نړیواله ټولنه ته غواړي. تاسو کتلی دي چې خپل د طالبانو حکومت چې دی هغه باندې زیات انتقاد دی، د هم شموله اصطلاحات کارول کیږي چې ټول افغانان په دغه حکومت کې ځان نه ویني، او قوانین او مسائل دي، نور مسائل دي چې اغلا تروسه طالبان پاغي باندې پوره نه دي ختلي. نو خبره ده چې اوس دغه خورسته ګامونو حتی د انجنو په مکاتبو چې بندیز هم نو راغله نړۍ د رسمیت طرف ته نه تلغه او سو میاشت چې وي. نو دای اجزا دي کې دې شپ دي کې راکړ ورکړه او دغه رابطه او تعامل د پاره پر مختګ دی، مګر نه د رسمیت لپاره. د رسمیت لپاره نور ډیر غټ مسائل دي.
ساس په باور کوم مسائل د رسمیت لپاره مهم دي؟
تر ټولو مهم دا دی چې د طالبانو د حکومت په جوړښت باندې انتقاد دی. نور هغه کمی ازادۍ چې دي خپل ولست افغانانو ته باغی ورکول کې دی پاتې راغلی دی، او نور زیات قدغنونې لګولې دي. د بیان ازادۍ کې مشکل دی، تاسو ګورئ چې هر ورځ مدني فعالان ژورنالیستانو باندې قیودات دي، او تر ټولو مهم دا ده چې د یو سپورې نه دي کولی نه دي توانېدلی چې د کم یو یا افغاني یا د نړیوالو اصولو کاغه جمهوریت ته یا د ولسواکۍ د طریق نه دغه حکومت د افغانانو یو استازولې باندې حکومت رامنځته کوي او افغانان پکې ځان ویني.
له شغل شمس څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته د سپین مڼې د ویان دي څرګندونې لرو چې د طالبانو په ارتباط شخېدلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سپین مانی ویاند کارن جان پیر وای ک طالبان خبري کول غواړي نو له شزو سره باید په درنوي چلند وکړي. نو موړي پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې شزي په بشري چارو کې مهم رول لوبوي او دوی باید د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکړي چې میلیونونو افغانانو ته خوراکي او روغتیايي خدمات وړاندې کړي. تفصیل د سنا کاکړ پورا پور کې.
د سپینې مانی ویان د کرین جان پیر د سیشن به په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل ک طالبان غواړي چې جدي ونیول شي باید د ښځو درناوی وکړي. د سپینې مانی ویان د کرین جان پیر په افغانستان کې پر ښځو د بندیز په اړه وویل
ک طالبان غواړي چې هغوی سره رښتینی خبري اترې ولري او جدي ونیول شي، هغوی باید داسې رویه وکړي د مثال په توګه باید ښځې سره په درناوی چلند وکړي.
هغوی زیاته کړه امریکا او نور شریکان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که ښځې نور ونشي کولای په ملګرو ملتونو کې کار ته دوام ورکړي دا اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی دا هم وویل چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ښځې په بشري چارو کې مهم رول لوبوي او باید وشي کولای چې په ملګرو ملتونو کې کار وکړي. څو په خبره یې میلیونونه افغانان خوراکي او لومړنیو مرستو، درملو او درملنې ته لاسرسی ولري. د ښځو د حقونو یوې فعالې سکینې حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د سپینې ماڼۍ څرګندونې په داسې حال کې چې پر ښځو محدودیتونه زیات شوي، د دوی پر وضعیت هیڅ اغیز نه کوي.
جامعه جهانی باید با طالبان تفهیم کنند که هیچ کشور بدون
نړیوال ټولنه باید طالبان و پوهوي چې هیڅ هیواد د ښځو او نجونو لشتون پرته پرمختګ نه کوي. دا سپینې ماڼۍ د څرګندونې د افغانستان د ښځو هیڅ درد نه دوا کوي او په حقیقت کې دا د ښځو له پامه غورځول دي.
د یوې نا دولتي موسسې پخوانی کارکوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د افغان میرمنو لپاره د خواخوږۍ څرګندول د ښځو پر وضعیت هیڅ اغیز نه لري.
وقتی امریکا در اگست 2021 افغانستان
امریکا د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان طالبان ته تسلیم کړ او دوی خو پوهیدل چې دا ورځ به پر افغان ښځو راشي، نو له زده کړې، تحصیل، کار، ورزش او هر څه پاتې او امریکا په دې اوس پوه شوي چې طالبان ښځو ته درناوی نه لري او پرې ظلم کوي.
و امریکا امروز اظهار کړ چې طالبان به زنانو احترام نه دروي او ظلم میکنه.
د سپینې ماڼۍ د ویاندې د څرګندونو په اړه مو د طالبان حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، پر ښځو یې ډېر محدودیتونه لګولي، لکه له شپږم ټولګي څخه پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو، په ډېری دولتي ادارو او په ټولو نا دولتي ادارو کې په کار کولو، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، چې دا بندیزونه له پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام رئیس آکم شتاینر د سه‌شنبې په ورځ له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرداری ورکړ که طالبان په ملګرو ملتونو کې ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي، ښایي زړه ماتوونکې پریکړه وکړي او ممکن دوی په می میاشت کې له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سېشنبې په ځایي وخت مازدیګر 6:00 د څلور ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړو لوریو یو بل د اوربند په ماتېدو تورن کړل. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې خپل اتباع له دې هیواده وباسي. اسدالله الدین راپور لري.
د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د 15مې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالي دوام لري. رویټرز خبری آژانس وایي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاو خواسیمو کې دوامدار بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې دغلته د جګړې له پیل راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهد وي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې وه چې هلته بند او پاتې شوو کسانو ته مرسته ورسیږي. د سې شنبې په ورځ دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له 6:00 به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر هم هلته وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
د سودان د روغتیا وزارت د بیړنیو خدماتو څنګه راپور ورکړی چې په جګړه کې تر اوسه 200 وشل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان شوي دي. زه د هر ډول ژوند ځای کېدل غندم او په سودان کې د خپلو خویندو او ورونو په څنګ کې درېشو.
د پاوز یو لوړ پوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تیر شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ د ملیشو قومندان دی پایل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلو یې مخالفت وکړ. فرانس پریس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره نن چهارشنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د کرکټ په اړه معلومات سره شریک کړو. د هند د غورالیک کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د راجستان او لکنو ترمن لوب روانه ده. د لکنو په ټیم کې د افغانستان د ملي ټیم بالر نوین الحق لوبیشه هغه تر اوسه پورې دوه وره کړی دي، پنځه رنځې ور کړی دي، چې ډیر ښه بالینګ دی او دوه وره لا پاتې دي. لومړی بیټنګ لکنه هو وکړ چې اوسلو څلور پنځوس منډې جوړې کړې او راجستان تر اوسه یو بیا منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلې، لسم اور په پوره کېدو دی. اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې طالبان وایي چې د اختر له رسیدو سره خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د نورګل ولسوالۍ د سیلانیانو لپاره د چکر ځایونه چمتو کړي او الته بینر البته دوی لګولې دي او خلکو ته چې لارښوونه وکړي چې کوم ځایونه ته ورشي. کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې د هوا له تبدیلو سره خلک ګورماتي شي. تفصیل په دې راپور کې.
کونړ له قدرت ښکلاګانو ډک وطن چې هر کال لیدلو ته د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو ځوانان ورځي او له زراکونکو منظرو یې خوند اخلي. اوس چې بیا پسرلی شوی، په غرونو رغونو او درو کې ګلان غوړېدلي او د کوچني اختر شپې ورځې هم دي، نو د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف سیلانیانو ته د یو شمېر اسانتیاو چمتو کولو خبره کوي.
مرګل ولسوالۍ کې د تیر کال په شان بینر لګولي دي، نقشه جوړه کړې ده هغه بینر باندې. کونړ ته ورسېږي یوازې په دومره کیلومتره لار ده، بیا د هغه ځای نه چې د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شو نه واپس شو چپه در شول او همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي عکسونه هم ورکړي دي. بیا هم د هغې سره چې دی د هغې کیلومتر دا ځای د دې ځای نه دومره لرې دی. مثال چپه درې ته چې ورسېږي کانډۍ ته، نو کانډۍ نن بیا لیکلي چې چپه دره د هغه ځای نه لس کیلومتره پرته ده او لارې پیدا ده یا موټر دی ده دغه ځنګل ته یې ټولیم پکې.
ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یادو معلوماتي بینرونو تر څنګ ولسوالانو نور مسؤلینو او ځایي اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې د سیلانیانو خدمت وکړي او همداراز د دانګام ولسوالۍ اړوند زوړ برول کې یو درې پوړیز هوټل هم پرانیسته دی. د کونړ اوسیدونکو وای هر دره او هر سیمه له طبیعي ښکلاګانو ډکه ده. د دوی په وینا چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په یاد کار خوختي او خپل هم د سیلانیانو په چوپړ کې دي. د چپی دری او دانګا ملسوالی او دوه قومي مشران نثار احمد سالارزه او نصر الله خان صاحب
نو کونړ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له خوانه چې سیلانیانو لپاره لارښود لوحې بینرونه او کاغذي پارچې چاپ شوې دي او د کونړ بیلابیل ولسوالیو ساحې ورته خودر شوې دي. زمونږ د دانګا ملسوالی هم د بنشي په ساحه کې یو درې منزله هوټل جوړ شوی دی چې د سیلانیانو ښه خدمت وکړي. دا یو ښه کار دی، مونږ د دې هر کله کو
مونږ هم په خپل وخت سره ستاسې د لارې د چپې درې په رابطه د کونړ د نورو سیمو په رابطه سیلانیان دعوت او د کونړ ټول ډیره وجری او د دې خدمت کې دی. صبا ساو کې خې هوټل هم شته چې سیل تر راځي نو خپل هم د هوټل نه لوي غره کې او چمندونو کې د سیندونو په غاړه د اوبو په غاړه دوی خپل وخت تیروي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه ولایتونه دي چې غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼې اوبه بهیږي. د همدې درو په منځ کې شنه بخملونو چمنونو کې د ډول ډول ګلان شتون یادو سیمو ته نور ښکلا هم بخلې ده. همدا وجه ده چې هر کال زرګونه سیلانیان د هیواد له بیلابیل ولایتونو د دغو ښکلاګانو لیدلو ته ځي. د ښارونو له شور ماشور او ککړې هوا څخه څو ورځې لرې په دغو زړه راښکونکو منظرو د رڼو بود څپو په خوا کې د الوتونکو د رنګارنګ او زړه آراموونکو آوازونو پاوریدو خوشاله تیروي.
له کونړ به روزګان ته مخه کړو. هلته په مرکز ترینکوټ ښار کې د اختر په دوشل کې بیروبار زیات شوه دی، خو یو شکایت دا دی چې قیمتونه لوړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار د مرکز منار څلور لارې شاوخوا سیمه ده چیرې چې زیات شمیر د اختر توکي په پښه کې پلورل کیږي. دلته ساش کال د نورو کلونو په پرتله په پښه کې زیات خلک لیدل کیږي. دا خلک ټول د ترینکوټ ښار د لرو پروتو سیمو او ولسوالۍ څخه ښار ته راغلي او اختر یې ستو کې اخلي. خلک وایي که څه هم امن دي او لارې خلاصې دي، خو وایي په ښار کې د توکو قیمتونه د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوي دي.
نن یې خپل دي د دیا کس راغلی یم، شان را نه سم را د کور مصارف سره برابر ومه. منیا د سر ډیر خوشحالي اختر، خو ډیر د خوشحالي اختر خو پر مج باندې بل اختر هم دغه د خوشحالي درغلی دي. او زما یې له دا چې دا دکاندارانو ته نو کوم نرخ نامه کښې یو شول شي، نو که د یو شي دغه سره ور برابر کړي او ترتیب سره ور برابر کړي، هغه دکاندار ته چې ور شي یو شی په یوه بیه درکوي، بل په بل بیه هغه شی درکوي. دا دغه نه مل یوه پلانته په افغانۍ په وټه کې موږ سره دغه کې چې افغانۍ موږ وټه کوو، په دې کې موږ سره برباد وروره پر نیمه یې رسوي، بل پته دکاندار په دغه رقم رسه کوي.
نیشته ولسوالۍ راغله، نیم محمد نبی دی زرال اختر اونکو مناسب کو چلو شی پیدا کړه، دکان زنه کې میوه یو شی ویسو تر اوسه مې شی نه درنه دا دکان کو پلم پلم پیدا کړه، دا کلچا ولاته ولاړم نو کو دانو کارزانه کا ومن په شپږ سوه افغانۍ یم، دا څنګه ګراني نه ده دا اوس څه مراته هم وکړه په دغه سر وزه دکان یا ګران دي د پخوا په شان خو دا شان څه ګران شوي ولي نه دي نو ګران شوي دي. دا پخوا موږ دا کلچې په زر کلدارې رانیولې، اوس هغه په څو افغانۍ راته کوي، په شپږ سوه افغانۍ دي یو منې وایي بیر یاره نه لرو. په دا لار چې موږ راځو لکه په خپل کلي کې چې ګرځو هغه داسې د الله سمه راځي دغه امنیت خدای نور هم ټینګې پسې.
بلخوا د ترینکوټ ښاروالۍ مسولین وایي چې دی د یوه کمیسون په مرسته د توکو قیمتونه څاري، او هر هغه څوک چې د ښاروالۍ د نرخنامو لوړ توکي وپیري دوی به قانوني چلند ورسره وکړي. د ترینکوټ ښاروال مولوي محمد رفیق هنر وایي چې دوی لسګونه هغه اټیوال جریمه کړي چې په لوړه بیه توکي پلورل.
د ترینکوټ ښاروالۍ انشاءالله هغه د نرخونو د کنټرول په مورد باندې ډېر څه کړي دي. د روژې له مخکې چې کومه د افغانۍ د ترویج خبره وه، د هغه تر څنګ د ترینکوټ ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لړۍ را پیل کړې ده. بیا دا دی چې د روژې تر اخره پورې تقریبا 160 تر 170 کسانو پورې موږ په دغه مورد مجازات کړي دي چې د ښاروالۍ د نرخ د کنټرول پر ځان باندې مراتبول نه وکړي.
طالب مسولین زیاتوي چې سږ کال د اختر پر راتک سره په دغه ولایت کې ولایتي ادارې د دروسو بیوزله کورنۍ سره د 10,000 افغانۍ مرسته هم کړې. اورزګان ولایت د افغانستان یو له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د 20% خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداری ولاړ دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
وسم ستاسو په شخص سره رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې. ورځ موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، نو ټول مسلمانان د اوبو له مشکل سره مخامخ دي. داسې وچکلي ده چې په دغه 40 کاله د چا دغسې وچکلي نه پیدېږي، نو دغه اوسنی حکومت دغه زموږ د اوبو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، زه دا پیغام لرم د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ څخه. نوم یې ثناء الله دی چې دلته مخابراتي شبکې د نادعلي ولسوالۍ په سیمه کې سم کار نه کوي، نو څه مشکل لري؟ دغه غږ تر مخابراتي شرکتو تر مسؤلینو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زما یو پیغام ده، دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړو د شخصي خصوصي بانکونو باره کې، نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي. واځي لا دسي بانکونه دي پکې چې دغه لیست کې نسته ده. نن مرتما خپل مراجعه کړې و میوند بانک ته، هغه وی چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ته نه مبارک یو، یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقیږي. دا په دې باندې مونږ نه پیګو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده، هغوی مونږ ته دروغ وی کو او که اسلامی امارت دی په دې لیست کې نه دی راوستي، څنګه میوان بانک په دې لیست کې نه دی راوستي، دا څنګه خبره ده؟
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
نه په جو ډیر شخ کېشت ویلند خبرونه لرو، البته وړاندې د سپورت اونیس پروګرام اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. اخلي محمد چې د دوشنبې پورس د امریکا په پرنسټون په هانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل ک طالبان پر رسمیت وپیژندل شي د مسولیت بار به درن شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهیږي چې طالبان به پر رسمیت وپیژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې 60 تنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، په کې راغلي دي چې د مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سری میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به واستول شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3 میلیونه 1 لک ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له 6 ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندې او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز لګېدلی دی. د اختر د رارسېدو په مناسبت د طالبانو سترې محکمې نن د 2460 زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې د 401 زندانیانو د بند په موده کې تخفیف راغلی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت په وینا د هغه زندانیان دي چې غلاوی یې کړي په فساد کې شکیل وو او یا یې هم د مخدر موادو په پیروپلور کې لاس درلود. طالبانو یو شمېر مدني فعالان هم زندانی کړي دي چې په وروستیو کې ملګرو ملتو له دوی څخه د هغوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو چینایي چارواکی نن وویل چې د پیکن په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعت مړ شو. د پیکن د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن سهار د دې پېښې د قربانیانو شمېر اعلان کړ. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 تنه د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي. تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی ویل شوی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوتبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونې په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چور کې فضل حق فاروقي سره مرکه کړي ده. ز بختيار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زبا ته دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو د سي ذاتیم چیرته سوچ نه وکړای چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کول مونږ سوچ دا و غارمانم دا چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګډ ګډ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه زلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي.
پراتلونکو اسیا او نړیوال جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچون کې فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادۍ رادیو ته وګیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچون کې دی چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به ووایو چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالی محمد سالی ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچری کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچری کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسم سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډلمشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 50 توپونو 15 پجیز وهلې او دا خورا زړه راښونکي سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2013 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د دسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 1500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستی دي. د ویلو د چی راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شل اوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان لا هم په خپل لومړی مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندی کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکی د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شل اوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسید. دغه راز بل افغان توپ اچونکی مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنې سیالیو جوړونکو همایون عمر ازادي رادیو ته وویل.
البته دغه سیالی د روژې پښپګمه پایل شوې دي او د اختر تر دوهمه به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا دویم پړاو د تیر کال هم دغه سیالی موږ تر سره کړی وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، واده النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیوز زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم کوم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبېدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوډي، وفادار مومند او ازار الحق لوبېدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې وسی دویم پړام روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راس په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمایي لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالي پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالي د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنمنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبېږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه خلک غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړه، هغې سره هم ماشاءالله خلک غاړي دي. صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمن ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي. نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي، هغه نو وروسته نو بیا فائنل دی.
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوی لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه یې سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېری رنگین دي او ګڼ شمیر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
اوس رمضان ټیټل لیگ کې تقریبا شپاړس لوبغاړي دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځ بنسي. او دغه شپاړس لوبغاړي چې دي د ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي. او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تېر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته لاغی چې هندستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی هم په ورسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندستان کې کیږي ګډون ونه کړي. خاغلی سیټی ویلي چې آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شوې سیالیو خبر درکو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچي د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مې میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلوم شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو، مادرید نیمه پیلوبې ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو موږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږم. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم، نو هغه ول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارم زما وکنه نو هغه ما دسي اندازه لګید چې زم یو وخت کېدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا درېیم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه یې کړي، په دې کله به خواري کوي نو؟
ساحل صاحب د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان په راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه ګپ هم سره لوګ کله واره ټویټ هم سې وکړم، ورته ویلي چې دا پیره مار ټارګټ سي راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې سي غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان وي چې دسی نه یی چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی وال رنډرانه کې او لازی، نو صرف یوازینی ادب مې دل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف او لازی دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیا وال ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکار چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاست بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاست بالرانو کې هم دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو، نورو توکل په الله که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسم.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شل اوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچوونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په پنځلسم او شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو، نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ پنځه آؤټ کړی وي کالم هم خو، نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دغه کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو له هغې له وجه نه آی پی ایل نور لیګونه لږ نسبتا لږ نور نه لږ سخت ده، ځکه که نور لیګو کې اوورسیز پلیران اکثریت ښه بیا لوکل چې کوم پلیران دي. نو لیګ کرکټ خدا چې دا چې اوورسیز پلیران پکې چلور لوبیږي، نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دا ډیر مهم دي، دا ډیر لوی اغیز لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر ښه پلیران دي، نو هغه له وجه نه د انډیا آی پی ایل او د نور ملکو لیگ ترمنځ دغه یو توپیر کېدای شي.
اخري پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سنرایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې به لاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بله پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوی رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځوروي ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې زه وایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي
نو درې میچ هم ګټلی دی او اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق دا دی نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل ټاج کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسېږو یا ښې لوبو کې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تللی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده. امپیکټ پلیئر د غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دی لپاره راایستل چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډېر اندازه پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم څه به لوبېږم بل به لوبېږم یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلې ده. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sarigada
samusafar ta da hijran wahaliya
sarigada
samusafar ta da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar
sa sa ga ba ba da da ba ga ga ba ba da da sa sa ni
کابل دکھو لکتی کابل دکھو لکتی سمایا دیزی تپک ماش سمایا دیزی دپک ماش کی باغوں
مات
مات جام
matajam dasrola bovan gaben rak mata chedin rak osmane gaura mata chedin rak osmane gaura sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
da kan da ha shin ar ganda da kan da ha shin ar ganda da kan da ha shin ar ganda kalar mi waswa kal pata kerama
sarigada pa
kalar mi waswa kal pata kerama
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam.